دي
ډیر مننه فایزه صاحب، خوشاله اوسه، ستړي مشي. درنو اوریدونکو سلام، په رواني وسات کې به هم خبرونه او راپورونه درته لرو. د دې ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم شته. په پیل کې لاند خبرونه. طالبانو په بامیان کې د بند امیر ملي پارک ته د خځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنیفي تېره ورځ په بامیان کې یوې غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې خځو اسلامي حجاب نه و مراد کړی چې اوس باید د دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له امنیتي ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې د دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو یو سیمهییز چارواکي رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به دې پارک ته لتلو منع کیږي چې حجاب یې نه وي مراد کړی. له دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال رئیس چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې څلور دېرش زره هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو یې خپل ژوند په خطر کې اچولی و. د سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخ ته وړي، په خپله ایکس پاڼه کې چې مخکې ټویټر نومېده، په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اګست میاشت کې چې طالبان په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونو افغانان وویستل خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمیرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي خپرې کړي، له 1,250 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یک شمه $14 میلیونه د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر واک لاندې باختر آژانس د راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک $14 میلیونه لیلام کړي وو. په داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو د ملي پیسې یا کرنسۍ ارزښت په تېره د ډالر په وړاندې په دې وروستیو کې ډېر رالوېدلی، خو افغانۍ لا پیاوړې شوې او پرون د کابل په شاهزاده سرای کې $20 افغانۍ د $1 په مقابل کې تبادله کېدې. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نغدي مرستو خبر ورکوي. دې ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې د شامې په ورځې د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردواج، شهاده، جرم، بهارک او ارګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټولټال 5,100,000 افغانیو نغده مرسته کړې ده. په دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د اړمنو او بې سرپرسته وګړو لاسنیوی د دې ټولنې یو اصلي هدف دی. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چندریان ری په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطح کېناستلې د شیو شاکتی په نوم ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنا لري. مودی پرون چهارشنبه په بنګلور کې د هند مودی د پرون په بنګلور کې د هند په فضایي اداره کې کارکوونکو ته په یوه غونډه کې وویل موږ دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند د چندریان فضایي بیړۍ د تېرې چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په 6:00 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه چې له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. په دې خبرونه کې به راسره واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات افغان ښځو د حقو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ هم د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې.
Girls understand the power of education.
Davai نجونی د زده کړې پر ځواک پودی او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانیستي وي.
د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤول او ځینې واکسیناتوران وایي خلک له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي.
داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت ته د ایران ته 330 میلیونه ډالره تاوان ورکړي. همدا ډول په روان یو سات کې د نور راپورونو تر څنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د حقوقو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. متحده ایالات د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر تېره ورځ ښځې د بامیانو بند امیر پارک ته له تلو څخه منع کړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار بیا ویلي چې ډېرې افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصي زندان سره پرتله کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره مخته وړي. د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼه کې چې په خوا ټویټر نومیده دغه څرګندونې پرون د اګست د 26مې د امریکا په اساسي قانون کې د تعدیل د کلیزې په مناسبت کړي او ویلي دي چې امریکا د 1960 کال په همدې ورځ په اساسي قانون کې 19 تعدیل راوست چې له مخې ښځو ته له څو لسیزو مبارزې وروسته د رایې ورکولو حق خوندي کړ. د امریکا سفارت ویلي موږ نن د ښځو د برابرۍ په ورځ د ښځو د حقونو د فعالانو او مشرانو لاسته راوړنې لمانځو او د افغان ښځو اوسنی وضعیت ته په اشاره ویلي چې هیڅ یو هیواد د خپلو نیمایي وګړو په منځوي کولو سره پرمختګ نشي کولی. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې ډیری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصي زندان سره پرتله کوي. د نوموړي په وینا دا یو داسې خطرناک خبرداری دی چې مبالغه پکې نشته. په عین حال کې د زده کړې د حقونو د فعال او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالې یوسف زی پلار په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ملګرو ملتونو ته د هغې د وینا یوه برخه ایښې چې نوموړي پکې د نجونو د زده کړې راتلونکي ته خوشبینی څرګندوي.
Girls understand the power of education.
دا وایي نجونې د زده کړې پر ځواک پودی او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانیستې وي. زه په دې پوهیم که موږ د دوی له عزم سره یو ځای شو، د دوی هڅې تمویل کړو او مشرې تعقیب کړو، نو په راتلونکو 10 کلونو کې به د ډېرو پرمختګونو شاهدان واوسو. دا په داسې حال کې ده چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د زیاتېدونکو محدودیتونو په ترڅ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنیفي تېره ورځ په بامیان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته بند امیر ته ښځې نشي تللی، ځکه په تېرو 2 کلونو کې ورته د دې کار اجازه ورکړل شوې وه، خو د ده په وینا هغوی اسلامي حجاب ته پام نه و کړی. طالبانو له دې مخکې له محرم پرته پارکونو، میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او لرې سفر کولو کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو تر څنګ له 6 ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، او هم د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. طالبانو څو ورځې مخکې یو شمېر هغو نجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه هم ورنکړه چې د لوړو زده کړو بورسونه یې ترلاسه کړي وو او د زده کړې لپاره هغه هیواد ته تللې. طالبان وایي د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې ملاتړ کوي، خو د 2 کلونو واکمنۍ په تېرېدو سره په دې برخه کې یو واضح تګلاره نه ده اعلان شوې. د بی بی سی خبریال لیز دوسیت په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې د طالبانو د یو پخواني مهم غړي ملا عبدالسلام ضعیف هغه څرګندونې راخیستي چې له دې رسنۍ سره په خبرو کې پر طالبانو د بې سار انتقاد په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو 95% غړي په دې باور دي چې نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي او ښځې باید کار وکړي، خو د هغه په خبره د طالبانو یووالی هم مهم دی او په دې اړه بحثونه دوام لري.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسول او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دوی وایي له همدې امله ډېر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي، خو یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان یې د ګوزړ ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ د زمري میاشتې په 1 نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې 4 ورځې دوام درلود او ټاکل شوی چې په پاتې 8 ولایتونو کې د واګې په 6 نیټه پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډېر ځله یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي. وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره اورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ډیری کورونا ته بې ترمیم کوي، صحیح دروازه نه وازي، بیا د غوی راضي کول قانع کول ډېر سخت کار ده.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د تېرې دوشنبې په ورځ د زمري په 1 نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې 4 ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي ټاکل شوی چې په 6 نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان، اروزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په 6 نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 12 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړې او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د 8 ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم په خپله او هم د ساتامي کارکوونکي چې ساحې ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم دې برخه کې موږ سره هم
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکړل شي ماشومانو ته د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
د دولت نه دغه تقاضا لرو لري پرتو سیمو د هغوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان و پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګوزن پکې محو شوی نه دی. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي.
د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ یو شمېر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د ښځو هدف یو مرموزې وژنې بولي په خبرګون کې اعتراضي ناسته وکړه. دوی چې په کابل کې د وژل شوې یوټوبرې حورا سادات د قبر تر څنګ راټولې شوې وې پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي دا وکړه چې افغان میرمنې د خپلو حقونو څخه د محرومیت تر څنګ د طالبانو له لورې له سپکاوي وهلو ډبولو ربړونې زندانی کېدو او مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. یوه معترضه میرمن چې د طالبانو له لورې زندانی شوې وای دا کوي چې د طالبانو له میرمنو نه په زندان کې په زور اعتراف اخلي او د مرګ ګواښونه ورته کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د میرمنو مرموزي او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټوبرې حورا سادات چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان میرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي ربړونې وهل او ټکولو زندانی کېدو د جنسي تیری او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څه هم طالبانو وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي خو د ځواکمنو ښځو غورځنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 18 میرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیه په ټکو د پخوانی ولسي جرګې غړي شکریا الکوزی، محصله او مدني فعاله ډاکټر ګلسر، استاد خاطره یوټیوبره حورا سادات، محصله او مدني فعاله فاطمه زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د ښځو د حقونو فعاله سمرګل، د تیر حکومت کارکونکي ایدی یمال خپل دوه لونو سره او د پولیسو پخوانی افسر میرمن نگار هغه افغان میرمنې دي چې په کابل کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوي. د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړو ادعا کړې چې طالبانو د میرمنې هدف ګرځولي خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسؤل بللې دي. د دغه حرکت یوې غړې حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل
ما په رفتن سری قبری
موږ ته هورا سادات قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي
قرار بگیرد.
هورا سادات ځوانه یوټیوب چلونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سادات په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې خو د وژنې د څرنګوالي په اړه څنه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبره هم ورکړې. د ځواکمنو ښځو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمېر میرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحیح په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او آن له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانې وحی ټکوي په مرګ کې ګواښي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي د کورنۍ د غړو شمېره یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي
او همزمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تېر حکومت د غړو په وړاندې 300 ډېر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزي وژنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړی.
د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت باید ایران ته د 330 میلیونه ډالرو تاوان ورکړي. د ایران قضایي ادارې ویلي چې محکمې دغه حکم د هغو قربانیانو په پلوۍ صادر کړی چې په 1980 میلادي کال کې د ایران د نوي اسلامي حکومت راپرځولو لپاره د امریکا لخوا پلان شوی او خلک پکې زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په متحده ایالاتونو کې ډېرو محکمو ورته حکمونه صادر کړي او په دې هیواد کې د ایران د کنګل شویو میلیاردونو ډالرو له شتمنیو څخه د میلیاردونو ډالرو تاوان ورکولو لپاره پریکړې شوې چې تهران پکې په لاس لرلو تورن شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران قضایی اداره وایي چې د تهران یوې محکمې حکم صادر کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت باید د هغې کودتا له امله د رامنځته شویو زیانونو په خاطر 330 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د هیواد په 1980 کال کې د ایران د نوي تاسیس شوي اسلامي جمهوریت پر ضد پلان کړی و. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو یو کال وروسته چې د امریکا ملاتړی شاهي نظام یې نسکور کړی و، یوې ډلې چې اکثره افسرانو هڅه وکړه چې نوی حکومت نسکور کړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا وویل چې بغاوت کوونکو چې مشري د ایران د هوایي ځواکونو پخواني قمندان سعید مهدیون کوله قرارګاه د لویدیز ولایت همدان په نوژه کې و. د کودتا چانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور نیول شوي وو. د ایرنا د راپور له مخې د دوی هدف دا و چې په ټول هیواد کې د پوځي اډو کنټرول ترلاسه کړي او ستراتیژیک مرکزونه او د انقلاب د مشرانو استوګنځایونه په نښه کړي، خو هڅې ناکامې شوې. د قضایي ادارې اړوند میزان وی پاڼې د راپور له مخې تیر کال په دغه کودتا کې د وژل شو کسانو خپلوانو د ایران له نړیوالې محکمې د تاوان غوښتنه کړې وه. دوی په ځانګړې توګه متحده ایالات دغه کودتا په پلان او اجرا کولو تورن کړي وو. قضایي اداره زیاتوي چې محکمې د دوی د غوښتنې په ملاتړ حکم وکړ چې د امریکا متحده ایالات باید مدعیانو ته 30 میلیون ډالر مادي او اخلاقي تاوان او 300 میلیون ډالر هم د مجازاتو په توګه ورکړي. د 1990 کال تر اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د فرانس پرس په وینا په 1953 کال د برېټانیا او امریکا استخباراتي ادارو هم د ایران د وخت د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د حکومت چې تازه د دې هیواد نفت ملي اعلان کړي و د نسکورولو لپاره هڅې رهبري کړې وې. په 2014 میلادي کال د امریکا سترې محکمې حکم وکړ چې په متحدو ایالتونو کې د ایران کنګل شوې شتمني دي د هغو حملو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړل شي چې واشنگتن یې پړه پر تهران اچولې. په دغو بریدونو کې په 1993 کال په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو پر قرارګاه او په 1996 کال په سعودي عربستان کې 14 شامل دي. تهران چې په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي وای، یو شمېر امریکایي محکمو د دغو حملو قربانیانو ته د 55 میلیارد ډالر تاوان ورکولو فیصلې کړي دي. د تهران دغه محکمه دغه حکم داسې مهال صادروي چې په دې وروستیو کې د ایران او متحدو ایالتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې متحده ایالات په ایران کې د 50 زندانی امریکایانو د ازادولو لپاره په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمني ازادوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه د کندهار اوسیدونکو وایي د برښنا اوسنۍ بیل یې د پخوا پرتلا څو چنده لوړ شوی چې لوسی پورته دی او دوی نشي کولی چې تحویل کړي. بل خوا د کندهار د برښنا ریاست مسؤلان وایي د برښنا د کیلو واټ بیه پخوانۍ ده او خلکو د ګرمۍ په خاطر ډیره برښنا کارولې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکي د برېښنا د لوړو بلونو شکایت کوي او وایي چې د اوسنۍ دورې ټول بلونه د تیرو دورو په پرتله څو چنده لوړ شوي او دوی د تحویلېدو توان لري. دوی وایي د خلکو اقتصاد د پخوا په پرتله ټیټ شوی او کاروبارونه هم کم شوي، نو ځکه خو د برېښنا د اوسنیو بلونو د تحویلې وس نه لري.
ما نوم شیر محمد دی، د لو ولی اوسیدونکو د بیلانس مرحله داخله ډیر مسکینان دي، زیات مسکینان دي. اما داس د بیلانس یو په دوا یو په درې سوی، یعنی د 2000 ولا شپږ زره سو د شپږ زره ولا 10000 سو دي. ار سوی ډیر زیات په شکایت، حتی داس ډیر خلک وایي چې مطلب پاینده کې مرده برق بلا کارتو نه غواړو ګرځره. زما خپل مخ کې 200 درس دي ګرځي 1000 راغلي مسکینان خلک در بدره خلک.
نوم محمد رحیم دی، د کندهار سره اوسیدونکو يم او درمخ موبایل 1500 تقریبا او 1500 دی. نو کاربارونه کمزوري دي، دخل په واس نه دي پرا دولت باید دغه بله بای راکشه دکی.
د کندهار ښار وسنی برېښنا د کجکی بند له اوبو څخه ورکول کیږي چې د ډیزلي برېښنا په نسبت کم لګښت اړتیا لري. خلک وایي د کندهار د برېښنا بیه آن د نورو ولایتونو د ډیزلي یا وارداتي برېښنا په پرتله هم لوړه ده او د کیلوواټونو د مصرف زیاتېدو سره دا بیه نور هم لوړه شوه.
نو مې روزی خان د کندهار ولایت اوسیدونکو یم. د برق بلان چې دونیره دو چنده درې چنده او حتی تر دې هم ډیر زیات راغلی. کندهار خلک خداسې یو حساب کوي چې دا دوی په ښه استراحت سره تیر کین. اوس دې ډیر حیران دي چې څنګه د دې بل څه خزان خلاص.
پخوا به زموږ د برق بلان چې و تقریبا 900 افغانۍ به پر دوره باندې راتلله. دا پله چې مو ورغلو ومو کتله بیخي مو بل دونه حتی رسېدلی و چې زموږ له 900 څخه وتلی دي. تقریبا 3015 افغانۍ دي. په دې سختو اقتصادي مشکلاتو کې به دغسې وخت کې موږ نشو کولای چې دغه د برق بلان تحویل کړو.
د کندهار د برېښنا بیلونه اوس په دوو میاشتو کې یو ځل راځي، خو خلک غوښتنه کوي چې بیلونه دې میاشتواره چاپ سي. د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلان د خلکو دا ادعا چې د برېښنا لګښت زیات سوی ردوي او به یې پخوانی بولي. د دغه ریاست مرستیال انجینر امیر محمد الهام وایي د برېښنا د 24 ساعته کېدو او ګرمۍ له امله د برېښنا د لګښت بیلونه لوړ راغلي دي. الهام زیاتوي چې بیلونه میاشتانه تاړول او د کیلوواټ بیه ټیټول په کابل کې د برېښنا شرکت صلاحیت دی.
دا تیر دوه درې میاشتې تنه د ګرمۍ سختې میاشتې دي او برق هم څه دوه ساعت و نو ځکه بیلونه د برق ډېر مصرف شوی او دا خطر بیلونه زیات راغلي او دا چې نو د خلکو غوښتنه ده چې برق یو میاشتنی سي بیل په یو میاشت کې کړم سي یا د برق د تارو پچې اخر په 300 افغانۍ دا په 2-3 افغانۍ راکښته سي. دا خو نو بیا نورې غوښتنې د مشرانو غوښتنې دي د مرکزي برېښنا سروې چلکې سي.
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د برېښنا د یو کیلووات بیه 300 افغانۍ او ان کله کله تر 500 افغانۍ پورې رسیږي، خو په څنګلورې ولایت هلمند کې چې د برېښنا سرچینه د کجکي بندې د یو کیلووات بیه 6 افغانۍ ده. په داسې حال کې چې د وارداتي برېښنا د یو کیلووات بیه په کابل او نور ولایتونو کې 8 افغانۍ ټاکل شوې.
لا ترکاری پلورلو تر انځورګری پورې یو ستړی خو له لاسته راوړنو ډک مزل په بختیار یار چې اوس لسګونه خزینه او نارینه زده کوونکي لري، نوموړی له خپلو زده کوونکو فیس نه اخلي او وایي د نجونې زده کوونکي اوس د انځورګری هنر له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د نوموړي د ژوند پر لوړو ژورو له هغه سره زموږ همکار د زړه خواله کړی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دی په ماشومتوب کې د پلار له نعمت بې برخې او له هماغه ماشومتوب یې د کورنۍ د نفقې پیټې پر اوږو شوی چې له امله یې نه یخنۍ کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته یې کار ویلی دی. خوایی د دې ترڅنګ انځورګرۍ سره هم لیونۍ مینه وه او همدې مینې اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړي. نوموړی وایي
تقریبا زه 9 کلن وم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم، نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پېښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، په لاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت یو دوست سره بیا موږ راغلو وطن ته.
ښاغلی یار وایي افغانستان ته تر راتګ وروسته یې هم ډېره موده په کراچۍ کې ترکاري خرڅوله، خو چې روپۍ له یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت یې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته یې کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وایي همدا مهال یې په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي راډیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه موده مخکې چې ما په کابل احمد شاه بابا مینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت و که نه و، دی به په دې خاطر مان ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و، باید دا مزدوري وکړي، ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکی ده او ډېر تکلم ده، د خپل زوی عکس هم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو، ما ترکاری خرڅوله، اوس هغه زما شاګرد دره.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ ترڅنګ د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابره کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی، نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
دې ترڅنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم، ذکر نه پاتې بده هیڅ د یوانګزر تر پیدا شول چې هغه ماشومان ګلاله ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅي بوتان رنگوي د غربت د لاسه د ذکر نه به برخې دي نو بده اسما غره ټول تړل یو ماشوم را وسدل تمه ځای او تورک او ساوي شکر دلته د مرکز مون سره ذکر کوي پښتو ریاضی انګلیسي قران کریم او د هنر په برخه کې
خاغله یار وای د ماشومان ترڅنګ هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي او ډیرې هغه انجونې چې دا هنر له دز د کړې اوس له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومان ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې لتیرو او کلونو راهیسې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولې ده
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شو مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز طالبانو په بند امیر کې د بند امیر ملي پارک ته د خزو په ورتګ بندیز ولګاوه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی تیر ورځ په بامیان کې وی غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې خزو اسلامي حجاب نه مراعت کړی چې اوس باید د کار مخه ونیول شي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له طالبانو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي خو د جرمني خبری اژانس تر راپور لمخې د طالبانو یو سیمیز چارواکي رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به د پارک ته لتلو منع کیږي چې حجاب یې نوی مراد کړی لا دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو حمامونو سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورسي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې نږدې 4000 هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی د سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي امریکا د 2020 کال په اگست میاشت کې چې طالبان یې په نیمایي کې پر افغانستان د واکمن شوي له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونو افغانان وویستل خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي د هغو شمېرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپرې کړې له 1250 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یک شنبه 14 میلیونه ډالر د لیلام په ډول پلوري د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس تر راپور لمخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي تیرونی هم د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالر لیلام کړی وو د افغاني سره میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نقدو مرستو خبر ورکوي د ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې پرون شنبه د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردو شواده جرم بهارک او ورګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټولټال 15 میلیونه او 1 لک افغانیو نقدي مرسته کړې د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 3500 افغانۍ ورکړل شوې دي او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چندریان 3 په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطح کې ناستلې شیو شاکتی ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنا لري مودی پرون په بنګلور کې د هند په فضایي اداره کې کارکونکو ته په یو غونډه کې وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی د هند د چندریان فضایي بیړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په 6 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکام شوې وه درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ
د لوبو له میدانه هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونې کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل یم او تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اورئ. د دې اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او رپورټونو سربیره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او بله یې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خپرونه کې ګډ نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شي. پیلی د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړې. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤف بیا ډیر ښه وځلېد. هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوې چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی و او ګڼ نور مډالونه هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یو تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي زبیولله شهزاد سره غږېدلی و. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب په پیل کې راته دا وویل چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی.
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلي کوریا یو پیاوړې حریف ته چې سو نړیوال مډالونه یې درلودل په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلي کوریا څخه وو چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کتر تا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
تر ما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي. خو د هغه مډال په تنګیو ځوانانو په برخه کې وو او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالیو لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکی شخ فزیکی ځواک لري کولی شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې همدارنګ د مارشل آرت تجربه او ذهنی چمتووالی کولی شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلی، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند به ترلاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلت دی چې زه کولی شم خپله د تکواندو اکاډمۍ
ولارم.
د جنوبی کوریا په ورستیو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسې هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه اته لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو ښار کې د کیمونیون کپ کې دیرش هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او څلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینه امینی د سلور 50 کیلوګرامه برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په اته 50 کیلوګرامه وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په اته 80 کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په اتیا کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په اوه اتیا کیلوګرام کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علی اکبر امیری په مثبت اوه شپېته کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علی اکبر امیری وتوانېدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړې اتلان مات کړ او وتوانېدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی وو افغان اتلان بیا هم وځلېدل. محسن رضایی په اته 50 کیلو د سره زرو مډال وګټل. زه زبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاق د برونزو مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین ګیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. د آسیایي لوبو چې هر څلور کال یو ځل ترسره کیږي په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لډګره. د هندوستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخیستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشرۍ مسولیت په غاړه ولري. دغه راز د هندوستان په اعلان شوې لوبډله کې ویرات کوهلی، شوبمن ګل، سوریا کمار یادو، شریس آیر، تلیک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، رویندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روان میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یادې سیالۍ د تاجکستان په کوربتو پیل شوې دي چې افغانستان به درېیمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې وو، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننونکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمبیز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهن نه یو ار بیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسودي. ښاغلی فرهاد، د تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو ار بیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیچ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو ار بیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم ځدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغه سې توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته.
ساحل صاحب دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی او تر دغه وخته پورې دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې خپل وکټ د لاس اور کړی دی. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی او دوی خپل وکټ بیا د هماغه شان د لاس اور کړی.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچوونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبوي، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه تلته په دې لیک کې وسول وبېدل، نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی، سره د دې چې جاناتن ټراک دی موږ سره او هغه خپل هم ښه حکومه ښه پولې وه، نو په دې باندې ډېر وخت نه دا ستونزه ده او ساحل صاحب اوسه پورې څه غم نه دی خوړل شي.
صافی صاحب، تاسو ته راځو، په هغه لوبډله چې کله بله لوبډله هوسټ کوي یا د هغه میلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي، هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي یا چې هم اډوانټیج ورته وایي، څه دې ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیاو څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سیل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخې په دوو ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه وکټ ځان ته جوړوي، په هغې اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کېږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي که وکټ شي یا داسې نور ډیر زیات شیان دي چې هغه باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیسمنان ته ټولو ته ګوري، دغه په کتو باندې ځان ته وکټ او هغه کوربتوب نه خپل ډیره فائدہ اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دیرش فیصده یو د ټیم د ګټلو لپاره یو ښه فرصت چې هغه ته فائدہ په واخلي او ځان لپاره دغه کې ثابت کړي.
څه ووم لیدل څه تر دې د افغان لوري په توپ اچونه کې بالخصوص کومه ګټه ترې اخیستې وه؟ که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه وشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډېر زیات دي.
نو وکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه وکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو، نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شي چې دغه وکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې وکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې، نو تقریبا چې له نیم نه زیات لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو اوټ کړه. نو هغه کوم ټارګټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه و چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګټ ورکړو. که چیرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هغه و چې مونږ هغه بالرانو د مغې وکټ نه فائدہ واغستله، بالرانو تقریبا ښه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډلې د 218 واتیا ټارګټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه وکټ جوړ شي و دغه رنزونه را شاټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 تر ټارګټ ورسید. دغه 218 رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد به پوښتنه وکړو. فرهاد، دا راته ووایي چې زمونږ د چټکو توپ اچونو یوه برخه ده چې لډیره وخت لستونځو سره عمله و خو د فضل حق فاروقی او د غراز ور سره د عظمت الله برزي راتګ د لوبډلې ته خلکو ته داخلي ورکړي چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټک توپاچونکو له اړخه هم پیاوړي وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپاچونې ډیسپلین د چټک توپاچونکو ډیر ښه نه و. هغه لاین او لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې کسه هم د ګوره ډیره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاین او لینت سره توپاچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکو او که د ده په خپله په توپاچونه کې ستونزه وه.
سائل صاحب سوئنگ وہ دا فضل حق فاروقی دا پارا مخ کے مخ کے اور دا پارا سوئنگ وہ آم اگاؤ پڑوں بھی اور کے آگا دا فخر ویکٹ آگا تھا وائٹ بال مانے سوئنگنگ بال نو آگا سلپ کیا گا کیچ ہو آگا وکٹ نہ روستا فاسٹ بالران پہ ٹول میچ کی وہ وکٹ ہم وہاں خستلا فضل حق فاروقی خپل سورونو کې یو 50 منډه ور کړل یو نفر اوس وځو د سره چې خپل مرزي 15 اور وکړل او 15 اشاره چلو را بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل څو اور چې وکړ هغه پکې وکټ وانه خستل نو د فاست بالرانو سنځه سائل صاحب د ټول عمر نه روانه د دسه به وخت راغې چې رحمت شاه باندې منګ شپک سل وختم او ورته منګ رحمت شاه راوست او رحمت شاه بد بالنګ ونه ک پاغه وخت یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومه کی چې دا یو فاست بالر زمنګ په ټیم کې چې منګ تا یو زیات منګ لوبول او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لوبول وي دا مخه
هم دغه پښتنه ور سره تکراروم. ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم ایڈوانټیج هم ساتل د کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستا په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبه؟ یعنی نن ولیدل شول که نور احمد په دغه لوبه کې وای خای هغه کمی منډې چې شاداب په آخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس 100 او 100 منځ کې وای. ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو که څه بل راز به تر شاوي.
سائل سے پا نہ دیر شم اوور کے آتا ویکٹی دوی تلی وی نسیم شاہ را آگے نو دا دو بالو خبر دا دو خب بالو نظر آخرانی کس چواسیم یو بال سر یا دو بالو نظر تاسیم اگا مقاومت ہم نکر نو نسیم شاہ او کم شاداب چی کم پارٹنرشیپ ہو کم تقریباً تر شپږ څلوېښتم اوور کې چې کوم شاداب رن او چې تر هغه وخته پورې دا لوبه دوی غټ پارټنرشپ موږ نه واچو او دا موږ یو بالر د سنخ کار کې د غلطه موږ ته ګټه واخلي. فاست بالران نه خو بیخي ته منو که تاسو کتلی فضل حق خپل ورونه برابر کړ نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل صاحب شپږ شپږ نیم اور واور سره نه دي نو دا دا خپل ورو نه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاست بالر دی زیاته چول یو آل راونډر دی زیاته چول فاست بالینګ غلو
صحیح. صافی صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پی تر سره کړ، خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټک توپاچونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده، کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف ته درې وړو ویکټ یې اخیستي دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت د دې لامل و که وشتنځای په دویمه پاڼه کې دې ته برابر شو؟
سل صاحب لومړی خو زه دا وایم چې د پاکستانی لوبډلې تاریخ چا داسې ده چې د فاست بالینګ شعبه ډېره قوي ده، تل د دوی دغه برخه ډېره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې کټلې دي همدغه اصلي لامل یې دغه ده چې فاست بالینګ د دوی ډېر مضبوط دی. مهمه خبره دا وه چې حارث رؤوف او شاهین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زموږ د فاست بالرانو غونده کې چې خپل هغه لین او لین ته بالکل برابر نه، نو هغه مخکې کوچ صاحب یادوري وکړل هغه یو بال و هغه دغه وکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو وکټ رالله. هغې نه وروسته که موږ وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو نو هغسې لین او لین سره بال ونه کړو که نه، کوم بال چې لین او لین سره کېدو هغه هغوی هم نه شو وهلی او ګزاره یې ورسره ډېره کوله، خو هغه کوم رنځونه چې په کومو بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه و، هغه د دوی خپله غلطي وه چې وکړه. نو شاین خو اوس په نړۍ کې یو د فاست بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې عارف رؤوف، نو دوی دغه لین او لین خپل پرې نه خواست او لین او لین سره بالینګ وکړو
او بل زمونږ د بیټسمنانو غلطي ده. لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمنان په کوم بال اوړ شوي وو، لس کاله وروسته په هماغه بال باندې اوړ شولو. یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ کچ بال ووهي. غټ غټ پلیران دي زمونږ، لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې، کار یې وکړو، زحمت یې وایستو، خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی، ولې نشي زده کولی. یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي، نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري. دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي. نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ، د کوم مطلب دپاره راولئ، نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ. دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي. دغه شارټ پیچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمنانو. تر ډیره وخته پورې چې موږ ګورو، لس کاله مخکې هم بیټسمن په مغه یو بال اوټ کیږي، لس کاله وروسته هم په مغه یو بال اوټ کیږي. ولې اوټ کیږي، ولې په دې برخه کار نه کیږي، دا خبره ډیرو خلکو ته راجی کیږي. خپل لوبغاړي ته راجی کیږي، کوچ ته راجی کیږي، ادارې ته راجی کیږي، ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي. دا سټپ سټپ باید یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي. نو زموږ بیټسمنانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی، او د پاکستان پس بالرانو لینت خواله شو هم دغه زمونږ دغه سر وکټ او ټاپ اډر وکټ واخیستلې. نو دا د سینو شو ویل چې د وکټ سپورټو دغه صرف د بالرانو خپل خویتیا لینو لین سره بالینګ کو او زمونږ د بیټسمنانو غلطي. او مهمه خبره دا چې زمونږ د بیټسمنانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله. دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نه.
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد، نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو، هغه له سیالیو بهر کړی شو، او دغه ځای خالي و. دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی. خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي، خو دلته اکرام علی خیل لوبې ته راغی. تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای؟
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په ویسټ انډیز په خلاف باندې لیدلی و، په ورلد کپ کې څو شپږتیا منډې جوړې کړې وې. خو ما ریاض حسن فکر کوو بیګاز ما چې خپل ځان ته سکواډ جوړو، ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې اخیستل. ما په فکر باندې
خبرو ته اشاره وکړو. تر ډیره پورې نجیب زدران په څلورم نمبر وروستیو کې په څلورم نمبر توپ وهنه کوله، که څه هم مخکې دغه یوازینی توپ وهونکی په ملي لوبډله کې چې د توپ وهنې نمبر یې نه و معلوم چې دی په څوم نمبر توپ وهنه کوي، خو په دې وروستیو کې په څلورم نمبر راته. که څه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو توپ وهونکی راځي، هم د بال کنډیشن هماغه سی وی نه وی تر ډیره پورې، خو دلته بیا د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پرتله دکه کوو، ریاض تر ډیره د نوي توپ وهونکی ده. اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې توپ وهنه کوي چې اکثره د یو څه زوړ توپ ته مخامخ کیږي او هغه ټایم کې سپینران راځي. نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته باید بیا وځکه کچا مونږ پیل کې دوه وکټې له لاسه زر د لاسه ورکړي، خو که دغه اننګز لږ غزیدلی وای او بیا سپینران راغلی وای، اکرام په ډیر خندو ثابت شو.
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې مونږ په خام لیدلې د وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف یو سیریز امواله واغی کې په میډل آرډر کې هغه لوبه کړې و. نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار کیلو ټول خلک او اکرام ته هغه وخت پیدا نه شو چې هغه په خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغې ځای کې لوبېدلې، ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب دی او بیا دومره غټې لوبډلې په خلاف باندې ته راځي، نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور مې اکرام علی خیل باندې به ډېر زیات فشار و او لوبډله د فشار لاندې وه تر کوم وخت چې اکرام خپله دغه ته راته.
یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه به دا پوښتنه وکړم، ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلی دي، خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دلیدل کیږي. دغه سچویشن کې لکه افغان لوبډلې چې قرار درلود یا قرار لري، په کار نه و چې کله د راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي، دغه یو حرکت اکثره لوبډلې کوي. یو وخت په هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان بانو په ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنه تراته. ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی ز توپ وهنه هم کوله، نو صافی صاحب ځان لري چې دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنه وای.
سائل صاحب ښه خبرې ته اشاره وکړله. اصل کې دغه مثلا کوچ تراجی کوم دغه زید پارک راشد راضی نو د باندې باید کار شوی وي، او مخکې تر مخکې کوچ دغه زید پارا د فار ټایم وخت پارا بازی وخت پارا د جوړ کړی وي، د مینټلی جوړ کړی وي، او دې ته دا ساسکار کړی وي چې وخت راضی مونږ باندې فشار راضی لوبډله د فشار لاندې راضی. نو که چیرته تاسو ته مطلب دغه وخت کې مونږ تا کوزو، نو ته باید په دغه وخت کې موږ ته ډاډ راکړي زموږ لوبډله داسې یو ځای ته دا سکور او رنځونه داسې روان کړي چې موږ وروسته لوبډله دغه دغه د فشار کوم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید ته مخکې د مخکې کنټرول کړي. نو دلته کوچ ته په کار دي چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلي د لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پیله تر دې دمه د یو ورځنیو سیالیو په کې بالخصوص ډیر ښه ریکارډ نه لري، کاغه نړیوال جامونه دي، کاغه نورې سیالۍ دي. لامل یې څه بولئ؟